صدور احکام دستگیری شده است.
سلام، ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې دی. تاسو څنګه کال آزادۍ راډیو ناوړي دا ازادۍ راډیو دا خبري مجله په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لامی په برخه کې شوې ده. د غې لامیا پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر روسا د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پرېکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول ولوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې څخه تر اتمې نیټې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان او چین په ګډون هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت ویاندوی وای چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیار لزره ټونه او متیل په کورنۍ وو پانګون کو پلورلې دي. سبیولا مجاهد نن په خپل ایکسپانی په خاندې ټویټر لیکلی چې د تیل په تیرو لس ورځو کې په یو اویا میلیونو او شپږ سوه زرو امریکایي ډالرو پلورل شوی دی. د زیاته کړه چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت د نن یکشنبې 20,000 ټنه نور او متیل لیلاموي. د نوموړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوو اونیو کې 1,500,000 ټن او متیل پلورل کیږي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خپل عاید زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته زیات پام کړی، خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوې بلکې لا ورسره ډېرې شوې دي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لوی ستونزې ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,800,000 و. په هغه کسانو کې چې له مسجد الحرام لری کړی شوی دی 1,350,990 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې یې نه درلودې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,150,000 نور ځایي کسان هم ټول کړي دي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. نن یکشنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 20 اروپایي هیوادونو وګړو د خپلو 240 استازو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.8 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکونې مرکزونه به د شپې تر 11 بجو پورې خلاص وي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالنډ او سلواک کې رای اچونه پای ته رسیدلې ده. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالي په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به یې ننداره وکړي. دا مسابقه د کابل پر وخت مخام 2 بجې پیلېږي. تېره شپه وست انډیز یوګاندا ته د 1,34 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بیټنګ یا توپوهنه وست انډیز پیل کړه. د 5 لوبغاړو د سوځېدو او 9 اورونو په پای کې 1,33 منډې وکړې، خو یوګاندا یوازې په 9.8 منډو منډې وکړې. په دغې لوبه کې د سږ کال د 20 اورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا وست انډیز په کوربتوب روانې دي او د دغې جام پایلوبه به د جون پر 9 په وست انډیز کې ترسره شي. خبرونه مو اورېدل. وړاندې سره په مجله کې دا مطالب اورېدلی شئ. چین او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. خو د طالبانو ځواب ورته څه دی وروسته به یې په تحلیل او همدارنګه تفصیل به یې په راپور کې درته درکړو. له پاکستان او ایران نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي.
زمون ډیر مشکلات سره مخ پر ځای زمون سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، که کینې مریضان زمون سره د درمل هم هیڅ نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغاني وینځه قدرت نه لرم.
همدارنګه د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بور شو چې خلک یې د تیلو د بې کیفیتۍ نه شکایت کوي.
ارزان تیل راوړ یا موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي.
د هند او پاکستان د لوبي جزئیات ته به هم کم شو د چې تمه د څوک په د لوبي ګټي په دیړه به خپل سپورتي خبريال راوغږو. نور مطالعه هم شته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمبې کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمبیا چین ته د پاکستان د صدراعظم د سفر په تړاو ورکړل شوې ده. تفصیل سنکه کرناورو.
چین او پاکستان د نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون پاته مخبره شوې له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډونو سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوال ولنی وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښه اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړې چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحا د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربوي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو پکې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وغواړي د هغو بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي، کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړي چې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یو مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو، ویاند یې زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې په بخښنې سره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. د اعلامیه د هغه سفر نه وروسته خبره شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې چین ته تللی و. په همدې موضوع به تم شو. د سیاسي چارو شننکي اختر محمد راسخ هم راسره په خبرونه کې وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ستړي مشي، مجلې ته په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې وایي، تېر ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه باندې ناسته جوړه شوې او د همدغه روانې میاشتې په پای کې به په دوحه کې هم د افغانستان په اړه باندې غونډه جوړیږي. له دې سره په څنګ کې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځواب تل دغه غوښتنو ته دا وي چې دوی د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله نه کوي او دوی په افغانستان کې ټولګډونه حکومت لري. فکر کوي د افغانستان مسله د دغه ډول خبرو اترو او اعلامیه دولارې حل کېدو وړ ده؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل څنګه افغانستان په نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو او د بدبختیو او د تروریزم خبستر او په دغه جغرافیا کې د غربي او د شرقي نړۍ د قدرتونو او د سلا او د ازمخت او د وژنو او د تباهۍ پلانونه دلته تطبیق شول. یو ځل بیا هم افغانستان جغرافیا د طالبانو په بریالي کېدو یا قدرت ته رسیدو په درشل کې غربي او شرقي نړۍ دلته د خپل د تصادماتو محراق د افغانستان جغرافیا ګرځولې ده او د پاکستان دوه مخه لوبه ده چې افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې په دې بدبختیو سره لاس او ګریوان دی. زه ویلای سم څنګه چې په دوحه کې اولینه د طالبانو او د غربي نړۍ او بل خصوص د نړیوالې ادارې په حضور باندې کومه پریکړه د طالبانو سره شوې ده، هغه پریکړه د افغانستان د ولس په خیر دی، د منطقې په خیر دی او د نړیوالو د وړاندیزونو سره
یعنی غوښتنې چې د افغانستان ګاونډیان یا په ټوله کې نړۍ او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو لري چې دوی باید ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، دوی باید د ښځو حقونه ورکړي. ولې د طالبانو ځواب دغه غوښتنو ته د څل په څېر همدا وي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې د مداخله نه کوي او سره په څنګ کې دوی په افغانستان کې همدا اوس کوم حکومت چې لري دا ټول ګډونه ده، ولې همیشه ځواب دا وي د طالبانو لخوا؟
ګوري طالبان هم تکراری هماغه اشتباهات یو ځل بیا تکراری، څنګه چې دوی په اوله دولتداري کې د مولا محمد عمر په رهبری تر چتر لاندې د یو اسامه د بهانې سره افغانستان شل کاله په جګړو ورداخل کړي، نو ویل سم هماغه تکراری اشتباهات دي. او دا چې د نړۍ غوښتنه او د دوی د مولا برادر او ستانګزي په امضا باندې دوی په دوحه کې دا پریکړه وکړله چې د غربي نړۍ سره چې دا قوای بوجي او افغانستان د دوی ته سپارل کېږي، خو د هغه په څنډه کې مختلف ماده وي چې دغه دغه شان ته دوی باید اقلا عملی بڼه باندې عملی کړي. او بل خبر هم دا و چې دوی دا تعهد کړی و چې موږ هغه طالبان نه یو چې د اولې دورې یا هغه کړنې وکړو، مګر اوس څنګه چې نړۍ ورته ټوله نړۍ هغه ګاونډي ملکونه چې دا اوس هم د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي لکه پاکستان، ایران، دوی هم په دغه یو غږ باندې وایي چې افغانستان کې هم شموله یا هم قبوله نظام غوښتنه لري. زه وایم چې طالبانو تر اوسه پورې په دریو کلو کې حتی د افغانستان د ولس له ادرسه هم مشورتي وانخستې او د نړۍ سره هم د
راسخ صاحب که روستي او سفرونو ته د طالب چارواکو ګورو، د پوهنې وزیر یا په ټوله کې هغه څه چې په رسنیو کې ډېر خبرګونې درلودو، هغه د سراج الدین حقانی سفر و چې دوی وکولای شو حج مراسمو ته لاړ شي، هغه مخ کې دوبۍ ته اماراتو ته سفر وکړ، بیا د دغه ډول پروتوکولونو ورکولو تر شا کم سیاسي پدیده ده کنه؟ دوی په قرار په قرار د سیمه هیوادونو زیاده افغانستان د طالبان د حکومت رسمیت پیژندلو په لور
ګورې. بیا هم ځان چې دا یو سیاسي لوبه ده، دا سیاسي لوبه ده، دا د افغانستان کچیر د افغانستان دغه نننای د طالبانو نظام پر رسمیت او پیژندل سي خدا د سیاسي لوبه د معاملې سره کیږي الکه دا دی چې تاسو وګورئ چې وزیر داخله سره د رئیس استخبارات اغه د اماراتو ته دعوت کیږي مګر وزیر د تعلیم او تربیه یو تر نور لوټری قدرونه مسکو ته دعوت کیږي دا اوس هم د افغانستان جغرافیا او د طالبانو پر کاښولو کې یو بل سیاسي لوبه روانه ده د غرب او د شرق غربیان غواړي چې طالبان له ځان سره ولري ولې چې دوی په ده باندې دا خبره کوي چې دوی ول چې وای مونږ چې د طالبانو سره وکړه کړی ده لاسلیک مو کړی دی د نړیوالو ادارې په حضور باندې چې دغه دغه دندې به دوی مخته وړي مګر روسان غواړي او چینایان دا تلاش کوو چې د طالبانو نږدېوالی د غربي نړۍ سره لري او د دوی سره یو ځای چې ترسو دغه مثلث چې نوی په جوړېدو ده چې د ایران چین او د روسیې دغه مثلث په دغه سیمه کې د نوي تحولاتو او نوی یو دویم ابوالقدرت د جوړېدو لپاره دوی تلاش کوي په دغه لوبه کې غواړي چې افغانستان کې چې څوک حاکمان دي لکه دا طالبان اوس دا طالبان دوی د ځان سره ولري تر څو د افغانستان د استراتیژیک جغرافیانه غربي نړۍ ونشي کولی د دوی د کړنو په وړاندې او د دوی د پلانو په وړاندې
ډېره زیاته مننه کور ودان نه ژوندی اوسې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د چین او پاکستان د غوښتنې په اړه باندې چې یو ځلی بیا له طالبانو غوښتي او تر څو په افغانستان کې همشموله حکومت جوړ کړي خپل تحلیل راسره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان نه افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال راستانه کړی شوی دی. د چولې تفصیلې په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان نه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکسپانه له ایران او پاکستان نه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خپرې کړي چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوی دی. د یادو شمیرو له مخې 12,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. د طالبانو د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوی دی. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو دا کوي چې تیرونی د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاریخچنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه د تور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې راوویستلو، کمپ ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوی افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیارلس کاله یې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ له دې نه ډېر ښه و، زموږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای، زموږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، په کینیا مریضان سره زموږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغاني باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، یو روزګار شته، زما خپل یاد زه مجبور یم زما ان شاء الله اختر مخ یا بات ولاشم یو واده کاروبار وکم نو بچی خو واړی
د یادونه د چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاسکې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاسکې په ورستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یو میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګرم ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد هند او پاکستان د نننۍ لوبې په اړه باندې هم درته جزئیات درکړو، خو سرزو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پر بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ورزیات کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 498 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 4 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 4 اتیا زره 4 سوه 4 نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګه کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنګي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شویو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرایل په غزه کې د جنګي جنایتونو په لیست کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرایل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو 4 تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرایل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له 8 میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو څخه چې عملیات پکې ترسره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوي نه دي. د اسرایل پوز ویلي چې د دغو راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرایل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرژوبلو شمیر ترسلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرایل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګې څخه له 4 خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرایل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرایلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالۍ په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به یې نندارې ته ورشي. سیالۍ د کابل په وخت مخام و بجې پیلېږي. ساحل صاحب، زموږ سپورتي خبریال، د تاسې ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلې. مخکې له دې نه چې د هند او پاکستان په دې لوبه باندې خبرې وکړو، د افغانستان د تېرې بریا په اړه کړه ته وایي اسلند.
سیال صاحب سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان تیره بریا له دې امله ډیر ارزښتمنه و چې په ګروپ کې ورسره بل پیاوړي لوبډله د ویست انډیز ده، او افغانستان اوس یو بل چانس دا لري چې له پی این جی نه یا پاپا نیوګینی هیواد نه سیالي وګټي او د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي. دغه پړاو ته تګ یو ارزښت خدا لري چې افغانستان به کال ته سیالۍ وګټي نو نیمه پایلوبي ته د رسیدو چانس لري. او بل ارزښت یې دا ده چې را روان شل ورځ نړیوال جام ته به افغان لوبډله له کوالیفایر راوند نه خلاصوي او نیخ په نیغه به هغه جام ته ورسیږي. د بل دا لومړی ځل و چې د کرکټ په یو فارمټ کې افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکوي. او بل مهمه دا ده چې په تیر شل ورځ نړیوال جام کې چې کم تسلسل په 500 ورځ نړیوال جام کې چې افغان لوبډله درلود او په نړیواله کچه کم منظور جوړ شوی و، اغه دوی لا هم برقرار ساتل دي. او همدغه سیالي ته خلکو قتل چې افغانستان به وکړي شي چې نیوزیلند مات کی، نو دا اغه ارزښت همدام ده چې افغان لوبډله به اوس پر روانو سیالیو کې تر دې لا خي سیالي ننداري ته وړاندې.
او د نننۍ لوبې په اړه باندې ته وایي، د هند او پاکستان ترمنځ،
د هند او پاکستان عموما په ټول شلوریز نړیوال جام کې یا 500 کې هم د غیوی سیالي ته خلک ډیر منتظر وي چې اوس د ټیکټونو بای ان تر ول زرو ډالرو پورې رسیدلی چې یو ټیکټ ځینې مهم ځایونه چې دی هغه پورې. د دې معنا دا ده چې خلک یې لیدو ته ډیر لیواله دي. د دوی دواړو لوبډلو تاریخ ته وکتل شي، هند تر دې دمه ډیر سیالي په نړیوالو جامونو کې ګټلي، شپږ سیالي ګټلي دي او پاکستان بیا یوازې یو سیالي ګټلي. نو دا یو مسله ده د هند لپاره. او بل خبره دا ده چې هند په دې وشتنځای باندې دینه مخکې یو سیالي کړې ده له ایرلند سره چې هغه سیالي ګټلې ده، خو پاکستان ته به نیویارک چې امریکا ته پکې سیالي بایللې ده، نو ستونزمنه وي. فیورټ ټیم تر دې دمه د کرکټ د مبصرینو له نظره د هند لوبډله ده، او ویل کېږي چې د هند لوبډله په دې نړیوال جام کې له دې عمله فیورټ ده چې دوی تازه لا آی پی ایل نه راغلي دي او ولته دوی غټ کرکټ کړي، او ویل کېږي چې هند به په دې سیالۍ کې برلاسي وي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د کرکټ له ډګره هم خبر کړو. د بخت خبري مجلې پای ته ورسېد. اوس هم ساسي پیغامونه
تاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسي مشتوي کې زمينه راته برابره کړي. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو تمامه پیغام و نور پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلې رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه د سیاستري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابند کې څه نه څه بې اتفاقي شته. او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقت اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگینو لسوالی څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریردم. مننه، زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگینو لسوالی کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مپلیستیاوې دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي، ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورې چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ یوسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.